السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ طالبانو ای لټولو گاونډیانو په تیر بیا منځنۍ آسیا سره ښې اړیکې غواړي
اسلامی امارت دریځ دا ټولو خپلو گاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري غواړي چې له ټولو سره همکار واوسیږي د اقتصاد او راکړې ورکړې په برخه کې
کارپوهان څه وایي
ټول گاونډیان د خپلو ګټو له زاویو د افغانستان سره اړیکې پالي او سیاست پر مخ وړي د منځنۍ آسیا هیوادونه هم د افغانستان اړوند یو خپل نه دي
د راپورونو له مخې په ایران کې بیا تازه د افغان پناهغښتونو د شکنجو او ځورونې یوه پیښه رامنځته شوې ده د بشري حقونو کارپوهان څه وایي
غیر قانوني توګه باندې چې څوک مهاجرت کوي دغه مشکلات شته دي پکې چې دا ډېر د اندېښنه وړ ده او د بشر د حقوقو ښکارا سرغړاوی دی
په نورستان کې قومي مشران وایي خلک نه پرېږدي چې ځنګلونه ووي
تروسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې د ځنګل قومونو ساتل دولت
دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته خبرونه بل احمد تکل وورو
په مزار شریف ښار کې د څلورو خځو د وژنې په تور دوه کسان نیول شوي دي سیګاروي د افغانستان په تیره جګړه کې نږدې اویا زره افغان پوځیان او نږدې 2000 امریکایي سرتیري وژل شوي او شوکت میرزیایف د یوې بلې دورې لپاره د ازبکستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه سلام پامکړی بشپړو خبرونو ته هندي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب را روانه غونډه کې ایران روسیې او د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو د ګډون ژمنه کړې دا غونډه د هند او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون د را روانې چهارشنبه په ورځ په نوې ډیلی کې جوړیږي پاکستان ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او چین هم تر اوسه د خپل ګډون پخلی نه دی کړی هندی رسنیو د دې هیواد د یو جګپړي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي د غونډې نور ګډونوالو په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې د افغانستان لپاره د سیمې په کچه د ملي امنیت د سلاکارانو ورته دوه مخکینۍ غونډې په 2013 او 2019 کلونو کې په ایران کې شوې وې هغه وخت ژمنه وشوه چې درېیمه غونډه په هند کې جوړه شي خو د کورونا د وبا له کبله دا غونډه ځنډېدلې ده د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مزار شریف ښار کې د څلورو ښځو د وژل کېدو د قضیې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي تیرونۍ رسنیو راپور ورکړ چې په مزار شریف کې په دو جلا پیښو کې شپږ ښځې په ډزو وژل شوي په یوه پیښه کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو او په بله یوه کې د دوو پخوانیو پوځي میرمنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په یو بیان کې چې نن خپور شو ظاهرا د لومړی قضیه په تړاو د څیړنو د پیل خبره کوي
در ارتباط به این قضیه دو تن دستگیر
گردیده د دې قضیه په تړاو دو تن نیول شوی دي کسانو په لومړنۍ او تحقیقاتو کې اعتراف کړی چې دا قضیه دوی راغوښتې وي په دې اړه تحقیقات روان دي او د تورونو دوسیه محکمه ته استول شوې ده
د راپورونو له مخې څلور وژل شوې میرمنې څو ورځې مخکې د مزار شریف هوایي ډګر ته نږدې تښتول شوې وې او مړې د اکتوبر په 28مه مزار شریف ته نږدې په یوه کنده کې وموندل شوې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګاروي د تیرو شلو کلونو په جګړو کې نږدې اویا زره افغان سرتیري او پولیس وژل شوی دی سیګار د شمیرې په یو راپور کې چې پرون خپور شو د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال مارک میلی له قوله خبرې کړي دي په دې راپور کې د 2000 لومړي کال د اکتوبر له 8مې د روان 2021 کال د اګست تر پایه په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 1910 خودل شوی سیګار په 2000 کال کې د شمیره 2015 تنه اعلان کړی و لازادې رادیو خبرونه اوري. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې د مرګ ژوبل په اړه چیرنې پیل شوې دي. د ایران پلو شیعه معترضانو او د بلوازت پولیسو ترمنځ د پرونیو نښتو په ترڅ کې یو اعتراض کوونکی ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول. د دې پیښو په اړه د تحقیقاتو امر د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی کړی و. اعتراض کوونکو چې د تیرې میاشتې د پارلماني انتخاباتو نتایج نه مني، له څه باندې درې اونیو راهیسې د بغداد زرغونې سیمې ته نږدې پرلت وهلی. پولیسو پرون وروسته له دې چې معترضانو په کانو وویشتل او زرغونه زون ته د ننوتو هڅه یې وکړه، اوښلن ګاز وکاراو او هوایي ډزې. د عراق د روغتیا وزارت د لږ تر لږه وویشتو ملکیانو او اته نوي امنیتي سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړی. متحد ایالاتونو، ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو د عراق د اکتوبر د لسمې نیټې انتخابات چې تر ډیره له شخړو او تخنیکي ستونزو پرته ترسره شول ستایلي. شوکت میرزیایف نن د یوې بلې 15 کلنې دورې په مخه د ازبکستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ښاغلي میرزیایف په هغو مراسمو کې چې نن په تاشکند کې جوړ شول پر قرآن کریم او د ازبکستان پر اساسي قانون لاس کېښود او د وفادارۍ لوړه یې پر ځای کړه. میرزیایف د اکتوبر د 24مې په انتخاباتو کې بریالی شو. لویدیځو څارونکو وویل چې د دې انتخاباتو اساس رښتینی رقابت نه و. د 24 کلن میرزیایف پر وړاندې 4 حکومت پلوي کاندیدان چې ډېر خلکو نه پېژند دل ولارو او په نتیجه کې د پسلو کې 8.1 رای وګټلې. د اپوزیسیون درې غوندونو ته اجازه ورنه کړل شو چې په انتخاباتو کې نوملیکنه وکړي یا خپل کاندیدان معرفي کړي. او د ګرجستان اپوزیسیون په پام کې لري چې نن د پراخي مظاهره په ترڅ کې لبنده د پخواني ولسمشر میخائیل ساکاشویلی د خوشی کې دوه غوښتنه وکړي. د اپوزیسیون د ملي متحد غورزنګ یو مشر نیکا میلیا پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دا مظاهره په سیمه ایز وخت مازیګر په 5 بجو پیلېږي. د دې غورزنګ بنسټ ساکاشویلی خایو. ښاغلی میلیا د اپوزیسیون له غړو غوښتي دي چې د روستاوي محبس مخې ته راټول شي او یو موټی ووسي. ساکاشویلی له 8 کلن تبعید وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ملي انتخاباتو په درشل کې ګرجستان ته له راستنېدو 2 ساعته وروسته ونیول شو. هغه اوس په زندان کې د نه خوړو اعتصاب کړی. ساکاشویلی له 2004 څخه تر 2013 کال پورې ولسمشر و. نوموړی په 2013 کال کې له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د پارلمان د یو غړي د وهلو ټکولو په قضیه کې د شواهدو د پټولو په تور په غیاب کې په بند محکوم شو.
آزادي راډیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د آزادي راډیو په ویب پاڼې آزادي راډیو .com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره سیګار وایي د افغانستان په 13 کلنه جګړه کې نږدې 10,000 سرتیري او پولیس وژل شوي دي. سیګار دغه شمیرې د امریکا د لوی درستیز جنرال مایرک میلی له قوله خبرې کړي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د 2001 کال د اکتوبر له 1 تر 2018 کال د اګست 13 د وژل شوو امریکایي عسکرو شمیر 1910 تنه ښودل شوی. پخوا دا شمیر 2543 اعدادی ده. جزئیات په دغه راپور کې
د 13 کلنې جګړې د مرګ ژوبل شمیرې، هغه چې یوازې د مخکینی افغان حکومت په امنیتي او دفاعي ځواکونو او بهرنیو عسکرو پورې محدود دي، دا شمیرې د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړي ادارې خبرې کړي. سیګار لیکي په 13 کلونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 80 تر 80 زره سرتیري وژل شوي. دا مرګ ژوبلا د مخامخ جګړې، ځانمرګ بریدونو او چاودنو په پایله کې افغان سرتیرو ته اوښتي. دې ادارې د ارقام د امریکا د لوی درستیز مارک میلی له قوله خبره کړې دي. د سیګار په راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو او قراردادیانو شمیر هم یاد شوی. راپور لیکي په افغانستان کې د 2001 کال د اکتوبر له 1 تر 2021 کال د اګست 13 1910 تنه امریکایي عسکر وژل شوي او 80,000 نور ټپیان شوي. سیګار په 2000 کال کې په افغانستان کې د وژل شوي او امریکایي عسکرو شمیر 2530 تنه ښودلی و. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې اداره وایي د 2021 کال په دې خپرو شویو شمیرو کې هغه 415 تنه شامل نه دي چې د مړینې یا هم وژنې دلایل یې نور دي. سیګار په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شوي او امریکایي او نورو قراردادیانو شمیر ته هم اشاره کړې او لیکي د 2002 کال د اپریل 18 تر 2013 کال د ډسمبر 13 په دې هیواد کې د 15 امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 1223 تنه چې د بیا رغونې په چارو بوختو وژل شوی. په همدې موده کې د 38 امریکایي قراردادیانو په ګډون 1420 تنه نور ټپیان شوي هم دي. خو د سیګار پر راپور کې د 13 کلنې جګړې پر مهال د وژل شویو طالبانو شمیر نه دی یاد شوی. د دې ترڅنګ د دې کال پر راپور کې د ملکی کسانو وژنو ته هم اشاره نه ده شوې. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې په 2000 کال کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو ملکیانو شمیر نږدې 8000 تنه ښودلی و. د سیګار د تیر کال پر راپور کې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د وژل شویو عسکرو شمیر هم 1100 تنه یاد شوی و. خو دا ارقام د کرتو په کومه کچه کې دي؟ شنون کې عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل دا شمیرې د هغو ډیټابیسونو له مخې چمتو شوي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د پیښو او افغان ځواکونو ته د هر ډول مرشوبلې وروسته ثبت کړي دي.
د دوی دا اوسنی ارقام چې د افغانستان د سرتیرو د وژنو په هکله وړاندې کړي دي تر ډیره پرې د پرې ممکن ده چې واقعیت وي او یا ډیر نږدې به واقعیت وي، ځکه د دوی څېړنې په افغانستان کې کېدای سي د مختلفو ډیټابیزونو د تحلیل او بررسي نتیجه وي.
د افغانستان ګوښشوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 2019 کال د جنوري 14 مله سي ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل د لومړي ځل واکمنۍ لپاره یې نږدې 15000 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر هغه سره راخوتو کې وشل شوی. خو یو احتمال و اندېښنه ده حمله چې په افغانستان کې د جګړو او نورو په خلا عمله د مرګ جوبلې کار شمیره تر ډیره وسایلو او سیمو ته د نه لاسرسي له عمله نه ثبتېږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غواګاست پر ټولنیزو رسنیو د ایران او ترکیه ترمنځ د افغان ځوانانو د شکنجه د ویډیو خبرېدو په خواله رسنیو کې عمدارنګ د ځینو بشري حقوقو د فعالانو سختي اندېښنې پارولي. پر ټولنیز رسنیو ټویټر تازه یو ویډیو خپره شوې او پکې لیکل شوې چې ایران او ترکیه ترمنځ لارو کې افغان ځوانان يرغمل نیول شوي او اخازي اخیستونکي کسان له کورنیو د پیسو د ترلاسه کولو په هدف دوی وهي او شکنجه ورکوي. خدا چې يرغمل لیون کې سوق دي د ویډیو جزئیات نه لري او نه هم د ویډیو د کاروالي په ارتباط باندې خپلواکو سرچینو څخه تبصره کړې ده. د بشري حقوقو ځینې فعالین سره لدی چې په دې اړه اندېښنه ښیي له خلکو غواړي چې ناقانونه کډوالیو ته دي زړه نه کوي. په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور لرو چې تاسو پام ورته راړو.
پر خاله رسنۍ ټویټر یو تازه خبره سوي ویډیو خي چې شپاک ځوانان په وښونه کې بندي کړل سوي او یو کاسې په لرګي سخت وهي د برېښنا شاټونه ورکوي او شکنجه کوي. ویډیو اخیستونکي شخص وروسته هماغه خونه چې خالی وي تشریح کوي چې دلته اخازي اخیستونکي کسان تل ځوانان راولي شکنجه کوي او لکورنۍ پیسې غوړي. خدا چې يرغمل نیون کې څوک دي ویډیو جزئیات نه لري. کوم څوک چې د غزوانان وهي کمیسی په غاړه نستا کاوبای پتلونی دی او لسره هم د سمال تړلای دی. خونه تیار ده او چیري هم ډیره سمینه تشخیصيږي. دا سیخکاری چې د ویډیو ځینې برخې په پټه اخیستل سوي وي. ویډیو اخیستونکي په ایرانی فارسی خبري کوي. د اماج نیوز په نوم یو رسنۍ د دې ویډیو د خبرولو په اړه ویلي چې دا شکنجه کیدونکي ځوانان افغانان دي چې د ایران او ترکیه ترمنځ لارو کې پاتې دي. د دې ځوانانو ژړاګانې او چغې دومره زړه بوګنوونکي دي چې د ټولنیزو شبکو د ګڼو کارونکو نیوکې او اندېښنې هم راپارولې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ایران او ترکیې په مرزونو کې له افغان کډوالو د غشان په کابل کې د ایران سفارت له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو بریالي نسو. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم ایران سره په پولو او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په ځنګړي ډول ځوانانو د شکنجه او آن پر دوی د ډزو راپورونه هم ورکړل سوي وو. څو ورځې مخکې هم پر ټولنیزو رسنیو د ترکیه او ایران ترمنځ افغان ځوانانو ته منسوب یو شمیر انځورونه خپاره سوي وو چې پکې د شکنجو له امله د هغوی پر ځانونو د وهلو ډبولو نښانونه لیدل کېدل او پاړه لیکل سوي و چې دا هغه افغان کډوال دي چې ایران سره په پوله د پولیسو لوري لنیول کېدو وروسته شکنجه سوي دي. د بشري حقوقو ځینې فعالین په دې اړه ژوره اندېښنه ښيي او دا چاره له بشري حقوقو ښکارا سرغړونه بولي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د رهبری غړي ماهر مومن ازادي رادیو سره په خبرو کې د اندیښنې د څرګندولو ترڅنګ له افغانانو وغوښتل چې له ناقانونه کډوالۍ دي لاس واخلي.
په مملکتونو کې چې دی مستقر دی باید د یونیسیار د فاتورو ته یا هم د ای او ایم د فاتورو ته مراجعه وکړي، اول تزان ثبت کړي، په قانوني توګه باندې کله چې نوبت راورسیږي نو دوی بل مملکت کې کېدای شي میر شي. غیر قانوني توګه باندې چې څوک مهاجرت کوي دغه مشکلات شته دي، پکې چې دا ډېر د اندېښنه وړ ده او د بشر د حقوقو ښکارا سرغړاوی دی.
ښاغلی مومند له هغو هیوادونو چې اکثره افغان کډوال ورغلي غواړي چې د دوی لپاره دی د امن ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه په خبره یې په دې وروستیو کې د افغانستان سیاسي بدلون اکثره خلک کډوالۍ ته اړیستي دي. په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی د دغه ویډیو په اړه د راپور تر خپرېدو پورې د موږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې له ګاونډیانو سره ښې اړیکې او همکاري غواړي، په ځانګړي ډول د خلکو د تګ راتګ په برخه کې. د دا هم ویلي و چې دوی پاکستان، ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو سره پر پولو د ستونزو د هواري او د غشان د قانوني ویزو د ورکړې په برخه کې په خبرو بوخت دي.
جوان
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادی رادیو ته غوږی است. اوس هم د طالبان او د حکومت د هغه دریس په اړه راپور درته لرو چې وای واړی لخپل ټولو گاونډیانو په تیر بیا د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره خې اړیکی وساتي. په دې اړه یو راپور ته غوښه
د طالبان حکومت د نړۍ د هیوادونو لخوا د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره د هڅو په دوام وای د تاجکستان په شمول د افغانستان د ټولو گاونډیو هیوادونو سره ښه اړیکه پالل غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ښه همکاري د سیمې په امنیت نیخ په نیغه غیر لري او دوی غواړي لخپل ټولو گاونډیانو سره په سوداګرۍ، ترانزیت او نورو بیلابیلو برخو کې ښه همکاري ولري.
اسلامی امارت دریز دا د ټولو خپل گاونډیو هیوادونو سره کې اړیکې ولري، غواړي چې ټولو سره همکار ووسیږي د اقتصاد او راکړې ورکړې په برخه کې، د افغانانو د تګ راتګ په برخه کې، همداراز د ترانزیت برخه کې مو سره همکار وي. دغه وضعیت په خپله د سیمې په امنیت مثبت اغیز کوي. تاجکستان سره کې اړیکې غواړي، هم په تجارتي برخه کې، هم په نورو برخو کې چې دوی اندېښنې لري.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له تاجکستان پرته د افغانستان نورو گاونډیو هیوادونو په یو ډول د طالبانو له حکومت سره اړیکې پالل پیل کړي او د حکومتونو د چارواکو ترمن تګ راتګ هم شوی دی، خو تاجکستان بیا د طالبانو له حکومت سره له هر ډول اړیکو پاللو ډډه کړې او وخت نا وخت د هغه هیواد جمهور رئیس د طالبانو پر حکومت نیوکې او انتقادونه هم کړي دي. امام علي رحمان مخکې په وار وار ویلي په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت ملاتړ کوي، د انتخاباتو پر بنسټ رامنځته شوی وي او همداشان یې حکومت به په رسمیت وپیژني. دغه شان خاقلی رحمان له افغانستان له خاورې د ممکنه خطرونو په ځانګړي ډول افغانستان سره د پولو په اوږدو کې د امنیت په اړه هم په ځلونو اندېښنه ښودلې ده، خو خاقلی مجاهد ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې تاجکستان ته هیڅ ډول خطر نشته. مجاهد د دې ترڅنګ له تاجکستان هم غواړي چې د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او په خبره دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. تاجکستان له افغانستان سره له 1500 کیلومتر اوږده پوله لري. د تاجکستان د حکومت د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ سږ زیږدیز کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر میاشتې تر پایه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه په $1,000,000 ته رسیدلې وه، چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله 15.5% ډیره ده. د دې ترڅنګ افغانستان له تاجکستان څخه برېښنا هم واردوي، چې مخکې د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلینو اندازه 120 میګاواټه ښودلې وه، خو وروسته یې بیا د کمیدو خبرونه هم خبره شو. په ورته وخت کې د چارو شنون کې او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس وای د افغانستان گاونډیان د دوی هیواد ته د افراطی اسلامي ایدیالوژي د نخپرېدو لویری او د طالبانو د حکومت لخوا د مخنیوي له امله هم اړ دي چې له دوی سره اړیکې وساتي.
پم دې تړاو د ښاغلي زردشت هم سره چې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلوماټ او بشپړ مرکل رو ښاغلي شمس په سر کې د تاجکستان او ازبکستان په اړه وایي.
ټول ګاونډیان د خپل ګټو لزاویو د افغانستان سره اړیکې پالي او سیاست پر مخ وړي. د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان اړوند یو خلنه نه دي. ترکمنستان مدام د افغانستان په قضیه کې به طرفه پاتې شوه دي. ازبکستان او تاجکستان به نسبتا د تیرو سلورو لسیزو کې د افغانستان په قضیه کې یو په یو نه یو شکل باندې دخیل پاتې شوه دي. خو بیا د ازبکستان په پرتله تاجکستان زیات د افغانستان په چارو کې په مداخله باندې تورن دي. په نوي کلونو کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال د احمد شاه مسعود په مشرۍ د شمال تلوالې مستقیم لاټړ دوی کړي دي. د دوی نظامی مرکزونه الته او حتی هوایي ډګرونه د دوی په اختیار کې وو. ازبکستان هم تر یو حد د دوستم حمایت کړي دا خو دا اوس مهال د سخکاری چې د دوی په دریس کې تغییر راغلی دي او د ترک تبارو قومي او نژادي اړیکو ته اوس مهال ترکیه زیات ارزښت ورکوي او رهبری کوي.
شمس د پاکستان په اړه ستاسو نظر څه دی؟
پاکستان اوس مهال د افغانستان قضیه کې ځان غټون کې غني او حتی دوی اوس د منطقي او نړۍ سرکار کوي چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژني او په دې توګه دوی فکر کوي چې د دوی ګټه به په افغانستان کې د وګد مهال لپاره خوندي شي. خدا چې دوی خپل په نړۍ کې لیاو پلاوا د ترهاګری د ملاتړ لامل ډېر بدنامو تورندي او لبل پلاوا د خپل په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري. نو نه غواړي چې خپل د طالبان حکومت په یوازې ځان په رسمیت پیژني او د غربي نړۍ خصوصا امریکا او اروپا د قهر ښکار شي.
او د افغانستان د بل مهم ګاونډي ایران په اړه څه وایي؟
ایران که څه هم افغانستان کې د امریکایانو په نظامی شتون باندې خوخ نه وو خو په لمړي کلونو کې د طالبانو مستقیم لاټر یا وسلوال لاټر نکوه مګر دا چې وروسته طالبانو واک وغځیدو او د ایران سره نږدې پولي او غسیمو کې د طالبانو نفوذ زیات شو او سیمه د واک لاندې راوستلې. بیا د طالبانو لاټر هم دوی شروع کو او اړیکې هم وسره زیات شوې. خو د طالبانو په مطلق حاکمیت د خوخ ندی او دا چې ایران هم په فرهنګي هم مذهبي او سیاسي لحاظ افغانستان د خپل نفوذ ساحه ګڼي نو په خپل گاوند کې د یو سرسختي سنی رژیم مطلق حاکمیت هم ورته د منلو نه دی. خو بیا هم دوی د طالبانو سره ډیر محتاطانه پر مخزي د افغانستان حالات ساري او نه غواړي چې د طالبانو سره په دې مرحله کې د دښمنۍ دریس پر مخ یوسي خو له احتیاط کار اخلي.
خوانه افغان ډیپلوماټ زردوش شمس چې د طالبانو د حکومت د ورستۍ او هڅو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک. طالبان غواړي له گاونډي هیوادونو په تیر بیا منځنۍ اسیا سره اړیکې ښې کړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
جرمنی له افغانستان سره د شاوخوا 600 میلیونو یورو بشری مرستو اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت دغه مرستو په خبرګون وایي چې د جرمنی له دغه اقدام هرکلی کوي. طالب چارواکي وایي لاغو بې پور مرستو چې د افغانستان د ستونزو په حل کې مرسته کوي منندوی دي. اخوا یو شمیر بېوزلي خلک بیا د دغه مرستو عادلانه ویش غواړي. جزئیات په دغه راپور کې
د طالبانو حکومت وایي د نورو هیوادونو بشری مرستې د افغانانو په ژوند مثبت اغیز لري او کولای شي د ستونزو په حل کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل د دوی حکومت له ټولو هغو مرستو چې د افغانانو د ستونزو د حل په موخه د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو لخوا کیږي هرکلی کوي.
اسلامي امارت د ټولو هغو مرستو هرکلی او استقبال کوي چې بلا عوض ترسره کیږي او د افغانانو د ستونزو په حل کې مرسته کوي. تر ټولو مهمه خو لا ده چې بشري سازمانونه حکومتونه نړیواله ټولنه باید د افغانانو هغه خپلې پیسې په امریکایي بانکونو کنګل سوي دي بندي سوي دي دا غوي پر خوشي کولو کې همکاري وکي.
دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري ناورین درا په خېدو غوښته پکتو جرمني لدی هواد سره د 600 میلیون یورو بشري مرستو اعلان کړی. د المان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ ناوخته وویل د مرستې به د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر لخوا ولګول شي. دا وزارت زیاتوي په افغانستان کې مرستندویه بنسټونه کولای شي چې له دې پیسو په ګټې هغوی سره چې بېوزله دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري کومک وکړي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې ټولو شریکانو یې ډاډ ورکړی چې دا مرستې به یوازې د بشري مرستو په هدف لګول کېږي او د طالبانو لاسته به نه لویږي. لبلې خپل افغانستان سره د بشری مرستو دوام افغانان هم هیله مند کړي او د عادلانه ویش غوښتنه کوي. دوه تنه کابل میشت خیر الله او مشغان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیکاره شوی وای د هر ورځې په تیری دوی ستونزې ډیریږي.
هغه وخت نه چې طالبان راغلی دي زه اوسګار شوی یم. دوی نشته اوسګار نشته دغه بشری مرستو ته ډیر اړتیا لرو او غواړو چې د آلمان په سر نور هیوادونه هم بشری مرستې افغانستان سره ډیرې کړي.
مونږ غواړو چې دغه مرستې ډېرې شي. آلمان دغه کومکونه چې کړی ده مونږ د دوی نه منندوی یو. مونږ اوس په فقر او ناداري کې دچار یو او دغه مرستې ته ډېره اړتیا لرو. خدای وکړي چې دا مستحق کسان ته وویشل شي.
د زمري په څلور ویشتمه وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د نورو هیوادونو په ګډون جرمني هم له افغانستان سره خپلې مرستې وځنډولې. د مرستو ځنډیدو په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر کړکېچن کړ او دې مسالې یو شمېر هیوادونه بیرته اړ کړل چې له افغانانو سره مرستې وکړي. د دې مرستو تر ټولو ډېره برخه د جیشل هیوادونو لخوا اعلان شوې چې شاوخوا یو میلیارد ډالر کېږي. امریکا هم د لړم په شپږمه له افغانستان سره د یو سل څلور څلوېښت میلیون ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ. امریکا د ملي امنیت شورا ویان امیلی هورن یو اعلامیه کې ولیکل که افغانستان سره په خپل وخت بشري مرستې ونه شي کېدای شي میلیونونه افغانان په ژمي کې لولګي سره مخ شي. دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو دا اندېښنه په ځلونو تکرار کړي او څومره ژر چې شونې وي افغانستان سره یې د پراخو بشري مرستو غوښتنه کړې.
د نورستان قومي مشران وایي چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل پرې کړی او دغه ولایت قدرتي ښکلا ته زیان ورسوي. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا دوه کاله وړاندې نورستان د ملي پارک په نوم یاد کړ. ولسونه وایي ځنګلونه په قومي تړو او ناغو تر اوسه پورې ساتلې دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په نورستان کې چارواکي ولسونه وایي ځنګلونه د سیمې ښکلا ده او چاته به اجازه ورنکړي چې شنې ونې پرې کړي او د دغه ولایت طبیعي ښکلا ته زیان ورسوي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله وایي له لسګونو کالو را په دې خوایې د خپلې سیمې ځنګلونه د تړو او ناغو په وسیله له پرې کولو ساتلې دي. د لارګیو مافیا او قاچاق وړونکو ته یې وخت نه دی ورکړی چې د نور ولایتونو په څیر د نورستان پر ځنګلونو تالان جوړ کړي.
تر اوسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې د ځنګل قومونو ساتلې دولت چې راغلی دی هغه موږ سره موافقه کړې چې ځنګل به مشترکه ساتو.
هغه له طالب چارواکو غواړي چې په راتلونکي کې قومي شوراګانو او ولسونو سره د ځنګلونو په ساتلو کې همکار شي.
اوس د امارت اسلامي مسؤلینو څخه کلک غوښتنه ده چې د دې ساتلو کې د قوم سره همکاري وکړي.
د نورستان په مرکز پارون ولسوالیو کې د نخترو ترڅنګ د جنغوزیو غوزانو او نورو میوو زیات ځنګلونه شته چې د سیمې خلک ترې هر کال یو څه عواید ترلاسه کوي او په هماغې خپل ژوند تیروي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولسونو سره یو خوله دي. ټولو ولسوالیو او امنیه قومندانیو پورې اړوندو امنیتي پوستو ته امر کړی چې د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقوړونکو مخه ونیسي. په نورستان کې د مطبوعاتو مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت د افغانستان ټول ولایتونو وګړو ترمنځ په قدرتي ښکلا شهرت لري. د افغانستان نه بلکې د دنیا په سطحه د خایست لرونکو سیمو په قطار کې راځي. دغه ټول ښکلا د نورستان صرف او صرف په غرونو کې پښنوونو او ځنګلونو په لارلو سره ده. په دې اساس د نورستان ولایت ټول مسؤلین او عام ولس په دې خبره ډیر تاکید کوي چې تر څو د نورستان ښکلا ور باندې خراب نه شي ځنګلونو وغیرہ د پرې کولو اجازه چاته نه ورکوي او چاته به دا اجازت اسلامي امارت مجاهدین او دارنګي مسؤلین ورنکي چې نورستان ځنګلونه وو او قاچاق دي.
نورستان هغه غرنۍ او لری پروت ولایت دی چې ډېرې غرونه د نخترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په خورونو کې رانی او به بهیږي او پزمکې شنو بخملینو چمنونو خکولا نور هم زیاته کړي. د پخوانیو چارواکو په وینا چې د 1400 لمریز کال په څ باندې څلورو میاشتو کې ورته نږدې 3000 سیلانیان ورغلي او د نورستان له خکولاګانو یې خوند اخیسته. که څه هم چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو ملي پارک ته د سیلانیانو د تګ لپاره نه سرکونه جوړ شول او نه هم داسې هوټلونه او تمځایونه جوړ شول چې هلته سیلانیان پکې شپې تیرې کړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. احمد تکل به لنډ خبرونه وایي.
راپورونه وایي چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب را روانه غونډه کې ایران، روسیې او د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو د ګډون ژمنه کړې. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مزار شریف ښار کې د څلورو ښځو د وژل کېدو د قضیې په تړاو دوه کسان نیول شوي او محکمې ته استول شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي د تیرو شلو کلونو په جګړو کې نږدې 70,000 افغان سرتیری او پولیس او همداراز 1,910 امریکایي سرتیری وژل شوي دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د ایران پلو شیا معترضانو او د بلوازد پولیسو ترمنځ د پرونیو نښتو په ترڅ کې یو اعتراض کوونکی ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول. د دې څېړنو امر د عراق صدراعظم کړی و. شوکت میرزیایوف نن د یو بلې 15-کلنې دورې په مخه د ازبکستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او د کورجستان اپوزیسیون په پام کې لري چې نن د پراخې مظاهرې په ترڅ کې له بنده د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلي د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. ساکاشویلي په زندان کې دی او د خوړو اعتصاب یې کړی.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس د سپورت خبرونو لرو. تر هغه وروسته بیا دوه اونیس پروګرامونه د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام او بیا د کور کلی راډیو ډرام واوري.
په هلمند ولایت کې د منی موسم پر رسیدو سره د والیبال سیالي پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه د رسنیو برخې غړي مجیب قرزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي چې د منی جام په نوم نومول شوې د مرکز او ولسوالیو اتلوب ډلې پکې ګډون لري. د ښاغلي قرزاده د معلوماتو لمخې دغه لوبي دی وی ونی لپاره دوام کوي چې د هلمند د والیبال په ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې لوبو مخه د والیبال برخې وده پګوته شوې ده. په کابل کې د سوکوهنی سیالي پای ته ورسېدې. د سوکوهنی فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سیالي لس ورځې وړاندې پیل شوې وي او نن پای ته ورسېدې. د دې فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د دې لوبو مخه د غوره استعدادونو پیژندل او د ځوانانو منتخب لوبډلې ته انتخابول و. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې د کابل، ننګرهار، غزنی، نورستان او کونړ ولایتونو نه 80 ورزشي کلبونو څخه 180 لوبغاړو ګډون کړی و. فدراسیون ویل لوبغاړو شپږ وشتنه د ځوانانو منتخب لوبډلې ته انتخاب شول. او د کرکټ د نړیوال شلوریز لوبو په لړ کې نن استرالیا وستاندیز سره لوبه کوي. تاسو وستاندیز ګټل او د توغوهنې پریکړه یې کړې ده. د دې جام په دوام کې تیر شپه هندوستان سکاټلند ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. سکاټلند د تاسو په ګټلو سره د توغوهنې پریکړه وکړه او د ټولو لوبغاړو په سزیدو سره یې هندوستان ته یو اتیا د منډو هدف وټاکه. هندوستان بیا دغه هدف په اتمه ورکې د دوو لوبغاړو په سزیدو سره پوره کړ. سبا افغانستان له نیوزیلند سره مخ کیږي. کرکټ پوهان وایي که افغانستان خپله سبانۍ وروستنۍ لوبه وګټي نو نیمه پای لوبې ته به د تلو امکان زیات شي. افغانستان تر اوسه څلور لوبې کړې چې دوی ګټلې او دوی بایللې دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام.
هیله دا د ژوند شیبې به مو ښې تیریږي. دا اونۍ به د هغو ځوانانو خبرې واورئ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې پوهنتونونه تړلي دي.
پوهنتونونه بند دي، ټول محصلین ناامیده دي.
نه یوازې دا چې د پوهنتون تړل کېدو زموږ په زده کړو باندې به تاثیر وکړلو، بلکې زموږ په ذهن او روان باندې هم ډېر به تاثیر کړی دی.
د طالبانو حکومت کله بیرته پوهنتونونه پیلوي؟ د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، چې په ځینو سیمو کې ښوونځي پیل شوي خو د دولتي پوهنتونونو دروازې لا هم تړلې دي. طالبانو څو ځله وویل چې دوی د پوهنتونونو د پیل لپاره په طرحو کار کوي، خو لا هم چې د دوی له بیا واکمنېدو تر دوه میاشتو ډېره موده کېږي پوهنتونونه نه دي پیل شوي. افغان محصلان وایي له یوې خوا په تېرو کلونو کې کرونا د دوی تحصیلي بهیر سخت وځپه، اوس چې پوهنتونونه یې تړلي دي نه پوهېږي برخلیک به یې څه شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد عمران وایي اوسنی وضعیت د دولتي پوهنتونونو ترڅنګ په خصوصي پوهنتونونو هم تاثیر کړی او اوس ډېر کم محصلان د پوهنتونونو ته ورځي.
پوهنتونونه بند دي، ټول محصلین ناامیده دي. د موږ د سیم نه درته ووایم، د موږ له سیم په ټول تقریبا 80% شاګردان تللي دي، یا بهر ته یا ناراضي پوهنتون ته ځکه یا فیسونه نه سرسره، او بل خلک ډېر ناامیده دي. د لوړو زده کړو وزیر وایي شلو کلونو کې چې چا زده کړې کړې لی هغوی ایسته منه څه کېدلی، او بل دی داسې خبرې کوي لکه داسې د لوړو زده کړو په خلاف وزیر یې، نو خلک ډېر ناامیده کړي دي راتلونکي ته. خلک ځکه حالت ډېر خراب دی، د محصلینو هېڅ برخلیک نه ده معلوم.
محصله حسین هم وایي دا چې پوهنتونونه تړل شوي دا دوی پر رواني هم منفي تاثیر کړی، او نه پوهېږي چې د دوی برخلیک به څه شي.
نه یوازې دا چې د پوهنتون تړل کېدو زموږ په زده کړو باندې به تاثیر وکړلو، بلکې زموږ په ذهن او روان باندې هم ډېر به تاثیر کړی دی. موږ په تېره شل کلنه جګړه کې ډېرې ستونزې وکتلې، خو هغه ستونزو سره سره بیا هم موږ خپل همت له لاسه ورنکړ او تر دغې حده پورې مو پوهنتون راورسو. زه خپله د پوهنتون په اووم سیمستر کې وم، مګر کله چې نظام بدل شو موږ په کور باندې شو. اوس اجازه نشته دی موږ ته چې موږ بیرته پوهنتون ته دوام ورکړو. زموږ یوازې هغه د پوهنتونونو وروستي سیمسترونه پاتې وو تر څو پوهنتون مو نور پای ته ورسیږي. مګر نه یوازې دا چې زموږ هغه ټول وخت برباد شو، یا بیخي بل کال ته هغه زموږ سیمسترونه وغځېدل. له دې سره سره هغه څه چې موږ زده کړي وو هغه هم بیخي له ذهن نه وتلي دي، یا هغه څه زده کړه چې مخکې مو کوله اوس یې نشو کولی. خو بیا هم موږ هیله لرو تر څو زموږ پوهنتونونو ته اجازه راکړل شي او موږ وشو کولی لکه د پخوا په څیر باندې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو او د هیواد د راتلونکي لپاره کار وکړو.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د انځورګرۍ څانګې محصل اقبال ترنک وایي ډېر استادانې بهر ته تللي او دوی نه پوهېږي چې کله به بیا پوهنتونونه پیلېږي، او که پیل شي څوک به تدریس ورته کوي.
ټول په دې فکر کې دي چې که دلته پاته سم هم نو چې استاد مې نه عزت څه پوهکم، پوهنتون کې خو یو څوک یو څه زده کوي له استاد، نو چې استاد نه وي تللی وي او پوهنتون دغسې پاتې وي یا د کار استادان وتلي، نو په هغه صورت کې څوک به تدریس کوي. بله موضوع داسې دوی تشویش په دې لري چې کله زه فارغ شم زما سرنوشت به څه شي، ځکه اوس خو تحصیلي ارزښت هم یو ډول راکم کړی ده. که موږ وګورو اداراتو ته وګورو، په اداراتو کې هم تحصیل ته داسې چندانې ارزښت نه ده ورکړل شوی. هغه د تحصیل په برخه کې چا ډېره خواري کړې وه هغه اوس بېکاره ګرځي، نو دوی ځوانان چې کله دوی ته ګوري نو د خپل سرنوشت یو ډول ګنګس ورته ښکاره چې اوس نو که زه فارغ شم زه به هم د ده پر چیر ناست یم. په دې سره نو ډېری ځوانانو خپل تحصیل هم پرېښودی، پوهنتونونه یې په نیمای کې پرېښودو، چا چې شخصي ویله هم هغوی هم تر ډېرو حدو پورې پرېښودل. دولتي خو ټول رخصت دي، یواځینۍ لاره دی دا بولي چې له ملک څخه ووزم، دا به مې هغه ښه لاره وي. شخصا زه به د خپل ځان په اړه ووایم چې کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د انځورګرۍ ډپارټمنټ کې یم، د پورتریت ډپارټمنټ چې دغه تر ډېره حده تر سوال لاندې ده چې دوی فکر کوم بندوي، او په دې سره نو اوس زما هم سیمپیان یا ټولګیوال چې دي هغوی هم په دې تشویش کې دي چې اوس به دا څنګه کېږي.
محصله امینه عزیزی وایي که د پوهنتونونو دروازې همداسې تړلې وساتل شي افغانستان به په علمي برخه کې ډېر تاوان وکړي. هغه غوښتنه کوي هر څومره ژر چې امکان لري پوهنتونونه باید پرانستل شي.
که مبالغه نه وي افغانستان هر ساعت لس کاله شاتګ کوي. لامل یې دا دی چې د هیواد په کچه ټول دولتي پوهنتونونه تړل شوي دي. په دغه پوهنتونونو کې زرګونه داسې زده کړیالان شته دی چې د جمهوریت په دوره کې دوه درې میاشتې بعد فراغت و، خو د طالبانو له راتګ سره سم د پوهنتونونو تړل کېدل او د محدودیتونو لګول د دې لامل شول چې د دوی د فراغت موده هم وځنډېږي. او بل د دولتي پوهنتونونو د تړل کېدلو تر ټولو لوی منفي اغېز پر خصوصي پوهنتونونو دا دی چې هغلته د نجونو او هلکانو شمیر کم شوی دی، د نجونو له اړخه بې حده زیات کم شوی دی او د هلکانو له اړخه هم چې کم شوی دی. خو کوم زده کړیالان چې اوس پوهنتونونو ته ځي په هغه پخوانۍ لیوالتیا، علاقې او انرژۍ باندې نه ځي. هلته اوس هم د زده کړیالانو لیوالتیا ډیره کمه شوې ده، یوازې د دې لپاره ځي چې سند ترلاسه کړي، لیسانس یا ماسټري واخلي. نو په دې هیله چې دولتي پوهنتونونه هم زر پرانیستل شي او کوم زده کړیالان چې د خپلو فراغتونو لپاره هیله لري او مودې شمیري، هغوی د لیسانس یا ماسټري دورې بشپړې کړي، سندونه ترلاسه کړي او ټولنې ته وړاندې شي.
دا په هنتون استاد سید رحمان عمران وایي هر ټولنه او حکومت متخصص بشری ځواک ته اړتیا لري او کله چې په هنتونونه تړلې وي ټولنه له دې ځواک څخه محروميږي. نو مواړی وایي دا چې ډېر متخصص ځوانان او کادرونه له هیواده بهر لاړل، حکومت ته پکار ده چې د دې تشې د ډکولو په خاطر هم بیرته په هنتونونه پیل او ډېره پاملرنه ورته وکړي.
د نړۍ ټول هیوادونه تقریبا اساسي توجه ډیره زیاته توجه د تعلیم برخې ته وي. د تعلیم برکت دی چې دغه هیوادونه دغه سټیج ته رسیدلې دي، دغه مرحلې ته رسیدلې دي او له نورې نړۍ نه بنیازه شوې دي. بیا یې هم پرمختګ کړی ده، نوي تخنیکونه په کار اچولي، نوي سیزونه رامنځته کړي دي او بالاخره هیواد یې د خپلواکۍ او خودکفایۍ په لور پولی ده. نو د دې لپاره د پوهنتونونو پرانیستل ډیره مهمه ده. د حکومت لپاره د وستونزه هم د دوی بندیدل ډیره لویه، ځکه چې حکومت بشری ځواک ته ضرورت لري، متخصص او کادری مسلک او مسلکی کادرونو ته ضرورت لري. متاسفانه چې کله په هنتونونه تړلې وي نو دوی په دې نه توانیږي چې دغه مسلکی او متخصص خلک بیا تربیه کړي او بیا وروزي. اوس موږ په داسې یو حالت کې یاستو چې ورځ تر بلې مسلکی او تخنیکی او 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 متخصص کدرونه له هیواد نه بهر وزي. یو ډیره لویه برخه دغه خلک قوت له هیواده. اوس دغه خلا ډکولو لپاره یوازنی لاره چې حکومت لري هغه داده چې دوی باید دغه پوهنتونونه بیرته پایل کی، خلکو ته د تعلیم زمینه برابر کی، ترسو حد اقل د هیواد ضرورت هغه خپل د حکومت چورته ضرورت لري، هغه د خپل ضرورت لپاره ورتالتي لري چې هغه خپل التیا پیتر سره کړي. هم دی پوهنتونونه پرانستل کېدل مهم او اساسي خبره ده.
د ښاغلي عمران په نظر که په هنتونونه ژر پیل نشي دا به په حکومت ته متخصص او علمي اشخاص او ځوانانو باور کم کړي او دې ته بلاره جوړه کړي چې ډیر نور کادرونه او ځوانان هم له هیواده بهر لاړ شي.
دغه موضوع د هیواد له سیاسي او اقتصادي ثبات سره هم تړلې ده. یعنی که چیرې په هنتونونه په همدې ډول سره تړلې پاتې شي دا په دې معنی سره چې پراتونکو حکومت باندې د بې باورۍ یو 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 عنصر را پیدا شي. متخصص کادرونه علمي کدرونه قرار قرار په حکومت باندې نور هم به باور کیږي او دا دې ته زمينه مساعدوي چې دغه کدرونه بل اخر له هواده بهر ووزی، له هواده ووزی فرار ته لاره پرانیستل سي. دا به یو بل بحران وي، هغه راتلونکي نسل ته به یو ډیر لوی بحران وي، ځکه چې موږ ته به حتی د دې مسلکی کدرونو لا نور فرار ته هم زمينه مساعده شون. راتلونکي نسلونه به موږ د څه کس منو لور چې هغه یو ورزي. نو د دې لپاره د پوهنتونونو پرانیستل دا کلیسي الخیونی سو هم د نظام لپاره ګټور ده، کله اقتصادي الخیونی سو هم د نظام لپاره ګټور ده او کچيري د بشري ځواک لپاره الخیونی سو هم ډیره مهمه ده. د حکومت لپاره د حکومت چارواکي باید په دې باندې پوه شي او باید دا خبره درکړي چې د لوړو زده کړو په برخه کې هر ناغيړي او هر ډول بابيزګي به بل اخر یو بل علمي بحران ترڅنګ د نظام دننه دی مسلکی او متخصص او کډرونو بحران ته به هم لار پرانیزي.
د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی وایي دوی په دې هڅه کې دي چې په هنتون نه پیل شي، خو نو وړي په دې اړه چې کله به پیل شي څه نه وایي.
په دې اړه باندې کار روان ده، دا به کیږي ان شاء الله د یو منظم میکانیزم او طرزالعمل له مخې څخه به د تعلیم لپاره زمينه مساعده کیږي ان شاء الله. په دې اړه باندې کوم ستونزه او مشکل نشته، نو مسؤلین لګیا دي ان شاء الله، د علما او د دانشمندانو او د خبره خلکو سي په دې اړه باندې وشه لار راستلای شي، هغه به ان شاء الله په دې اړه باندې یو تصمیم نیسي او دا ستونزه به د تل لپاره ان شاء الله ختمه شي. هیله مندي ستاسي لږ انتظار اوسي ځکه دا تخنیکي اړخ لري او تخنیکي مشان تاسو پوهیږئ چې مشخصه نیټه سړی ورته ټاکلی نشي.
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلای
سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چهار د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یې ویبل خبرونه ته هرکلای کوو. آیا داسې کسان مو لیدلی دي چې د ټلیفون لارې کورنۍ ته مزایمت کوي؟ دغه کار به کورنۍ له کومې سرخوږی سره مخ کړي او حل لارې څه کېدلی شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې د راپور تر څنګ له یو تن ټولنپوه پو سره پرې مرکه هم لرو. را سره پاتې شئ. قدرمنه دوستانو، سره له دې چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې خلک له ټلیفون څخه ګټه پورته کوي، خو بیا هم ځینې کسان شته چې لا تر اوسه هم د موبایل د استفادې په فرهنګ نه دي بلد او د موبایل څخه غلطه ګټه پورته کوي او کورنیو ته مزاحمت کوي چې دغه کار کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د کابل د مکوریانو اوسیدونکي رزما هغه نجلۍ ده چې همدې ستونزې سره مخ شوې. نوموړې خپله کیسه داسې راته کوي.
یو ورځ ما ته ناشناس نمبر څخه زنګ راغی او ما ځواب ورنه کړ. یو بیا زنګ راغی، بیا راغی، نو ما ویل چې زما خارخوندې څوک نه یي. ما ځواب ورکړل چې ما ځواب ورکړ، نو زه په لویه بلا کې ولوېدم. دا زنګ ډېر شو. هره ورځ ما ته زنګ راته، د شپې زنګ راته، او ما به ټلیفون هر ځای پټاوه چې مکړه زما ورونه یا مور مې څوک پوه نه شي چې ما باندې غلط ګمانونه کړي. نو دا زنګ بار وخت راته چې ورور مې کله خبر شو، ویل دا شمیره د چاله. نو ما ویل زه یې نه پیژنم، ما ته زنګ راځي. ویل خانو چې کله یې نه پیژنې، ولې دې ځواب ورکړ، ولې دې مونږ ته ونه ویلې؟ هو، ما باندې ډېر غصه شول. ما ته کورنۍ کې غټ جنجال جوړ شو، ان تر دې چې پر ما یې شک وکوه او بل دا چې ټلیفون یې راڅخه واخیسته. نو د یو زنګ نه ما ته دومره لویې ستونزې پیدا شوې.
دا سه پیښې په افغاني ټولنه کې ډېرې تسترګو کیږي، ان تر دې چې په ځینو کورنیو کې د ښځې او خاوند ترمنځ هم ډېر مشکلات جوړ شوي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکي شازیه د خپلې خور لنې کیسه داسې راته کوي.
زما یو ملګری و، نو دې ته یو ناشنا شمارې زنګ وهله. نو دې چې څنګه ځواب کړی، نو هر ځل به دې ته زنګ وهه، مزاحمت به یې کوه. نو په دې سره دې ته په کورنۍ کې ډېر غټ جنجال جوړ شو. ټولو دا ملامت کړه، په دې شک وکړ، او داسې کارونه ډېر شوي دي. او داسې خلک ډېر شته په ټولنه کې چې خلکو ته مزاحمت کوي، زنګ وهي او کله چې د ښځې غږ واوري نو کله کې ویني چې بیا بیخي زیات مزاحمت کوي. دا ډېر بد کار دی، او هغه خلک چې دا کارونه کوي له هغوی نه هیله ده نور داسې ونه کړي، درس وایي، مطالعه وکړي، له خپل وخت څخه دې سمه ګټه واخلي.
همداشان د کاپیسا ولایت اوسیدونکي روح الله بیا وایي چې اکثره کسان چې کورنیو ته د ټلیفون له لارې مزاحمت کوي بېلابېل دلایل لري، چې یوې هم ناپوهي او بیکاري ده. کله چې یو ځوان کار او کسب ولري، نو وخت به دې ته پیدا نه کړي چې ناپیژندو شمیرو ته دې زنګ ووهي او خلک دې اذیت کړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی.
دا هغه ډله خلک دي چې نالوستې دي او په ټولنیزو نزاکتونو، په ښاري فرهنګ باندې اصلا دوی خبر نه دي. نو د دغه ټلیفون پر کرخه باندې کورنیو ته دوی مزایمتونه کوي، او یا کله کله چې داسې کوم شمیره دایره کړي چې هغه غلطه وي، نو کسې کورنۍ ته دغه زنګ ورشي چې د ټلیفون پر لیک باندې کومه خزه وي، نو دوی وار وار کوشش کوي چې لامدې لارې دې ته زنګ ووهي. لامل نه هم همدا دی چې دغه دا ډیری اکثریت هغه کسان دي چې نالوستې دي، او یا ځینې کورنۍ هم اکثریت چې عقدې پالي کوشش کوي چې دغسې د کورنیو شمیرې یو بل تور کی اولادی لاری هغه ته مزایمتونه او هغه ته ستونزې جوړې کی دا په اصل کې یو نوړه کار دی او دوی باید خپل فکر وکړي چې دوی خپل مایندې خويندې لري او کچې ته دوی ته دغه مزایمت وشي نو چې دا څومره بد کار دی
رحلا وای په ټلیفون نورو ته مزایمت کول کورنۍ له لوی ستونزې سره مخ کوي او کورنۍ تاوتریخوالو ته لاره هواروي
ټلیفون پر کرخه داسې کورنۍ ته مزایمتونه او دغه سه بي ځای زنګ وخل کول شي چې د کورنۍ لپاره ډیر لوی سرخوګي جوړ کی لوی مشکلات رامنځته کړي او د ټولنیزو اړیکو باندې منفي او ناوړه اغیز وکړي او ځکه موږ تاسو خو پوهیږو چې په افغاني ټولنه کې دغه ډول مزایمتونه په اکثریت کورنۍ کې د دې لامل شوی دی د کورنۍ اړیکې سره سړی شي او د خزي او خاوند ترمنځ اړیکې لمنځه لاړ شي نو اکثریت وخت چې دغه زنګونه راځي د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې ممکن د کورنۍ خزینه طبقه دغه خلکو سره اتمن یا کوم اړیکې لري یا کوم ارتباط لري نو هغه یې پرته لدې چې د دې فکر وکړي چې دا کوم مزاحم کس دی مستقیم په خپل خور یا په خپل مور یا په خپل میرمن باندې شک کوي
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکو محمد ظاهر بیا په داسې کسانو چې کورنۍ ته په موبایل مزاحمت کوي غږ کوي چې د دې کار څخه خلاص واخلي او ځانونه په مثبتو کارونو بوخت کړي
متاسفانه چې نن سبا په افغاني ټولنو کې داسې ځوانان او نارینه محدود شمیر البته پیدا کیږي چې د عصري ټکنالوژۍ لکه ټلیفون یا نورو غږیږو برېښنایي غږ رسوونکو وسایلو څخه ناوړه استفاده کوي خزینه قشرونو ته او کورنیو ته بې ځایه زنګونه وهي او زموږ خویندې او میندې د آزار او وضعیت سبب ګرځي زما هیله د دې ځوانانو څخه دا ده چې خپل اخلاقي نظام ته متوجه شي او خپل اخلاقي اسلامي وجایب وپیژني ترڅو نورو کورنۍ ته بې ځایه زنګونه ونوي آزار او وضعیت سبب یې ونه ګرځي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي رادیو د کورکلي خبرونه واورئ
دنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې کسان په موبایل کورنۍ ته مزاحمت کوي او حل لارې څه کېدلای شي د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک څخه کړي چې ورته تاسو ته پام را اړوم
پټول نه کې ځینی کسان چې خصن حلقان یا نارینګان چې کله وشمیرې ته زنګ وهي الته چې د جلې یا خزي غکواوري نو بیا پر لپسې زنګونه وهي یعنی مزایمتونه کوي کورنۍ ته دلته علت څه بولې تاسو ساتي ولې دوی د سکار کوي
په افغانستان کې ډېر ناخواله ډېر ستونزې شته چې دا غوښته یو هم دغه ده چې د وګړو یا د خلکو د غډېر ټیټه کچه دی پوهي او بل فرهنګي غنی فرهنگ چې موږ ته وایي کنه چې خلک هر څه خپل مسؤلیت او خپل کار داسې باید ادا کړي چې بل چا ته مزاحمت ونه کړي نو دا د فرهنګي لحاظ دا ټولنه هم بیچاره ستونزې لري غریبه ده بیچاره نو دا خو ډېر بد کار دی ډېر ناروا کار دی موږ که وایو چې موږ په یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوو د اسلامي لحاظ هم دا کار ښه نه ده که وایو چې موږ په یو انساني ټولنه کې ژوند کوو د انساني لحاظ هم دا ښه کار نه ده
کله چې په یوې کورنۍ کې یوې مېرمنې ته یا یوې خور ته یا یوې نجلۍ ته لور ته د ناپېژندې شمارې نه زنګونه راځي د کورنۍ ته څه لازم دي چې دوی څه باید وکړي ځینې کورنۍ چې دستي شک کوي په دې نجلۍ باندې یا په دې ښځې باندې دلته تاوتریخوالی منځته راځي
ټولنه یا کورنۍ هغه مجموعه ده چې هلته انسانان په جمعي ډول په ډله ییز ډول سره ژوند کوي په یو بل اعتماد لري یو بل سره په ټولو مسایلو کې یو بل سره کومک کوي نو دوی ته لازمه ده چې دفتن کې داسې حالاتو کې یو تلیفون راځي دوی باید نارامه نه شي دوی باید تلیفون وګوري چې کومه شمیره ده بیرته دغه ځوان ته یا دغه چا چې زنګ وهلی ده هغه ته باید زنګ وایي چې ورور ولې مزاحمت کوي، ته موږ پیژنې، د موږ سره اړیکې لرې، د موږ خپلوان یې، بې ځایه مزاحمت مه کوه، دا ښه کار نه ده. او که بیا چیرې ونه شو، یوازې د دې چې په خپل د کورنۍ په غړي باندې دوی خدای نه کړه اشتباه وکړي، بهتره به دا وي چې دغه شمېره هغه مسؤولینو سره، امنیتي حوزو سره، د مخابراتو د شبکو سره په تماس شي او دغه نمره هغوی ته ورکړي چې هغوی پلټنه وکړي. او که مزاحمت دوامداره وي، که مزاحمت دوامداره نه وي، یو زنګ وهلی، بهتره دا ده چې هغه شمېره په بلک لیست کې داخله کړي چې بیا آینده ورته زنګ ونه وهي. اما بهتره به دا وي چې کورنۍ یوازې د دې چې د خپل د کورنۍ په غړو باندې یا په خپل خور یا په خپل میرمن یا په بل چا باندې اشتباه وکړي، بهتره به دا وي چې په ډېره نرمه ژبه وغږېږي چې دا څوک چې تاسو زنګ وهه، خپلوان راکوي ماته شمېره چې زه ورسره، او که نه نابلده شمېره وه، هغه څوک چې نه پېژني هغه مخکې طریقې چې مو ویلې، په هماغه ترتیب باید دوی کړنې وکړي یا اقدام وکړي تر څو هغه د کورنۍ هغه شیرازه ورته ووایو چې دا د منځه لاړ نه شي، سو اعتماد منځته را نه شي او په مینه او محبت ژوند وکړي.
او وروستۍ پوښتنه ده چې استاد، داسې خلکو ته څه ویل لرئ چې دوی باید څه وکړي؟ داسې کسان چې کورنۍ ته مزاحمت کوي، زنګونه وهي، هغه که نجونې وي که خویندې وي، نو دغه کسان ته چې مزاحمت کوي دوی ته ته څه ویل لرئ؟
ما ټولو افغانانو ته، ټولو ځوانانو ته، د دې وطن وګړو ته دا پیام، دا مې پیام ده، دا مې مسج ده، دا مې ورته وړاندیز ده چې دا ښه کار نه ده ورونو. ډېر بد کار ده، ډېر ناروا کار ده. حتی د دې دپاره داسې کلمه نه پیدا کړم چې زه ورته وایم ته څنګه جرأت کوې چې څوک نه پېژنې، ورته داسې یو قیاس وکوه چې ته په کورنۍ کې خدای نکړه د تا خور، د تا مور، د تا ورېندار، د تا د کورنۍ غړي ته که دغسې یو څوک مزاحمت وکړي، ته به څه عکس العمل وکړي؟ حتمان عکس العمل کوي. نو وخت چې په ځان یې نه لورئ، په بل چا باید دا لورینه ونه لري، هغوی ته باید مزاحمت ونه شي. د یوې خونه دا مزاحمت ښه کار نه ده، د بلې خونه د تا شخصیت ډېر چیچېږي. ته څنګه په کوم جرأت یا په کوم اخلاق یا په کوم موازینو ته باید یو چا ته زنګ وایي چې هغه نه پېژني او هغې سره ته څه ګونه اړیکې یا څه خواص لري د هغې نه؟ خو بهتره به دا وي چې هر څوک په خپله د ځان قاضي شي، په خپله ځان تفتیش شي، خپله ځان کنټرول کړي.
ګران اوریدونکو، دا او د دې ونې د کورکلي د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ساعت 5 شام